درنو اوریدونکو السلام علیکم، ساعت 4 بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، ولایت په ولایت خبرونې ته ځانګړې شوې ده او په لوګر خبرې کوو. د لوګر والی او د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي. هیله لرو چې د لوګر ولایت اوسیدونکي به ټلیفون راوکړي او د خپل ولایت ستونزې به له خپل والی او د ولایتي شورا له رئیس سره شریک کړي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فرشتې جلال زی راټول کړي.
اوریدونکو سلام، پام وکړئ د سات مهمو خبرونو سرخط ته. په بغلان کې د برېښنا ریاست وایي چې که د برق د پایو د جوړولو لپاره د دوی کار ښه پر مخ ولاړ، شایي تر نن شپې کابل ښار ته برق ورکړي. د افغانستان د قبایل او سرحدونو وزیر هلمند ته تللی او د هلمند خلکو له استازو له هلمندیانو سره د ټاپي پروژې پر امنیت خبرې کوي. د ملي امنیت ریاست په کابل کې د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې وایي تروریستي ډلو ته یې وسلې ورکولې. او نړیوال قدرتونه پلان لري چې د سوریې محاصره ښار دیر الزور ته د هوا له لارې بشري مرستې واستوي. پوره خبر نو واوري. د بغلان د امنیه قومندانۍ سرپرست جنرال ایواز نذیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په ډنډي شهاب الدین سیمه کې د برېښنا د تخریب شوو پایو د رغولو کار ښه پر مخ تللی دی او دغه کار لا جریان لري. د بغلان کې د برېښنا ریاست مشر انجینر غلام حسین غوري هیله څرګنده کړه چې که د دوی لپاره جدي ستونزې نه وي نو د نن ماخستن پورې به کابل ښار ته برق ورکړي.
والا همین کار را که ما تلاغاز کردیم، اگر این کار ما نتیجه بتخواه امشب میتونه که کابل برق بگیره، اما بازم مشکلات هست. ساحت که سرک نداره
شغلی حیدری وویل چه که چیری پسیمه که ستونزی موجودی وی نو دوی با بیا هم یوازی دشپیل خواه کابل تبرک کردی.
دوار هستم اما وعده بازم نتونم هنوز.
دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې ده چې دغه هیواد ته صادراتي برق زیات کړي. تاجکستان اوسمهال افغانستان ته 100 میگا واټ برق ورکوي. د تاجکستان مطبوعاتو ویلي چې افغان حکومت غوښتنه ورڅخه کړې چې دغه صادراتي برق حجم 150 یا 180 میگا واټ ته لوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څونو راځي د کابل ښار تر ډیره هدا برق نه لري. په زیاتو سیمو کې انټرنیټ قطع وي او په ډیرو سیمو کې خلک حتی د څښاک پاکې اوبه په سختۍ پیدا کوي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر له ترکمنستانه تر هنده د طبیعي ګاز د نلیکې د پروژې ټاپي د امنیت په اړه د هلمند د خلکو له استازو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې نلیکې زیاته برخه به په هلمند کې تیریږي. د قبایلو او سرحدونو وزیر محمد ګلاب منګل نن په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل چې امنیت دغې پروژې لپاره یوه مهمه مسله او شایي یوه غټه ستونزه ده.
ستونزه خو واقعاً ستونزه ده او مشکل دی، خنډ کېدای شي، خو خنډونه به د ولس په همکارۍ او له ګاونډیانو سره د تفاهم د لارې به انشاءالله د خنډونو په له منځه وړلو کې کار کوو.
د سرحدونو او قبایلو وزیر همدارا ژمنه وکړه چې د هغو رپورټونو په اړه به هم له خلکو سره خبرې وکړي چې وایي یو شمېر پاکستاني پوځیان د هلمند دیشو او برامچې ولسوالیو ته راوښتي او د ځینې تاسیساتو د جوړولو هڅې پیل کړي دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په 19مه حوزه کې درې تنه نیولي چې تروریستي ډلو ته یې وسلې او مهمات لېږدول. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي دا کسان د سروبي ولسوالۍ، د بګرام ولسوالۍ او د کابل اوسیدونکي دي. له دوی سره وسلې او مرمۍ هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي د کسانو په تحقیقاتو کې منلي چې وسلې او مرمۍ یې په پروان کې ترلاسه کړې وي او غوښتل یې چې د تروریستي حملو لپاره یې ننګرهار ته ولېږدوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بنګلادیش کې د شلو اوریز کرکټ په نړیوالو مسابقو کې د غوراوي لپاره په ځانګړو سیالیو کې نن د متحده عربي اماراتو د کرکټ د ټیم په وړاندې لوبه کوي. په دغو لوبو کې لږ تر لږه 8 آسیایي ټیمونه دي. د افغانستان راتلونکي لوبې به له عمان او هانګ کانګ سره وي. نړیوال قدرتونه پلان لري چې د سوریه محاصره شار د ریزورت د هوا له لارې بشري مرستې واستوي. ملګري ملتونه وایي چې د روسیې الوتکې به له هوا د مرستې د موادو بستې په دیرزور کې وغورځوي. دیرزور شار د اسلامي دولت یا داعش په کړۍ کې کلابند دی. د ملګرو ملتونو ویاندي او په دې سازمان کې د روسیې استازي ویلي چې د خوراکي موادو نړیوال پروګرام به د روسیې د یوه ملکي هوایي چلند په قراردادي الوتکه کې دغه مواد دیرزور ته واستوي. ملګري ملتونه وایي چې په جنوبي سودان کې هم د مرستو رسولو لپاره د روسي شرکت له الوتکې کار اخیستی و. د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې په جنیوا کې په خپله دوهمه غونډه کې د سوریې 13,000 ښارونو کې خلکو ته د مرستې د موادو په رسولو خبرې وکړې. د روسیې حکومت وایي چې ارمنستان ته یې د روسي وسلو د اخیستلو لپاره 200 میلیونه ډالره پور ورکړ. د روسیې پر یوه حکومتي انټرنټ پاڼه لیکل شوي چې په دې پیسو به ارمنستان د راکټ ویشتونکي دستګاوي، د هوایي دفاع سیسټمونه، د رادار سیسټمونه، ځانګړی نقشه ویشتونکي ټوپک، زغروال موټر او نور جنگي مهمات ترلاسه کړي. د دې موافقې پر اساس به ارمنستان روسیې ته 10 کاله وروسته د دغو پیسو 10% ګټه هم ورکوي. د ازبکستان څخه یو خبر وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د جیزا د سیمې محکمې نن لږ تر لږه 15 تنه د افراطیت بیلتون پالنې او ورانکارۍ په جرم په 15.5 او 12 کلونو زندان محکوم کړل. یو تن چې نن په 9 کلونو بند محکوم شوی دی ایسوای او په خټه ارمنای دی. د دې مېرمنې نن ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې په سپتمبر کې نیول شوی و او د بېګناهۍ ادعا یې کړې ده. د دغه ارمنی سړی خپلوانو ویلي چې په ازبکستان کې سیمایزو چارواکو د دې لپاره چې د هغه د کبانو یو ستر فارم ورڅخه ونیسي پر هغه د افراطي فعالیت او نورو تخریبي کارونو داسې تورونه لګولي دي. د ارمنستان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د ازبکستان حکومت ته یې په دې مسله باندې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده او غوښتنه یې ورڅخه کړې وه چې د دغه ارمنی سړي د نیول کېدو مسله سمه وڅېړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ مخکې ویل ولایت په ولایت نننۍ پروګرام مو لوګر ته ځانګړی دی. د لوګر والی ښاغلی حلیم فدایی او د ولایتي شورا رئیس عبدالولی وکیل زموږ میلمانه دي. لوګر د کابل په جنوب کې موقعیت لري. پکتیا، غزنی، ننګرهار، میدان ورده کې نور گاونډي ولایتونه دي. لوګر نږدې 4000 کیلومتر مربع مساحت لري. پل علم مرکز دی او ازره، برکی برک، سر خروار، خوشی او محمد آقای اوسوالیانی دي. هیله لرو چې درانه اوریدونکي په ځانګړي ډول د لوګر اوسیدونکي به د خپل ولایت د چارو په اړه نظرونه څرګند کړي او د ټلیفون له لارې به زموږ له میلمنو سره خپلې پوښتنې او دغه راز وړاندیزونه او نظرونه به شریک کړي. د ټلیفون شمیرې لږ وروسته اعلانوم، خو د افغان بیسیم د 8 شمیرې له لارې سر له اوسه کولی شئ چې موږ ته پیغام راواستوئ. ځینو اوریدونکو دا کار کړی هم دی، ورڅخه منندوی یو. همداراز د فیسبوک له لارې خپل نظرونه او پوښتنې راسره شریکې کړئ. د سکایپ پته او دغه راز د ټلیفون شمیرې به لږ وروسته تاسو ته اعلان کړم. لومړی هم د لوګر والی ښاغلی محمد علیم فدایی تاسو ته هرکلی وایم چې زموږ بلنه مو منلې ده. یو شمېر اوریدونکو مخکې تر مخکې پوښتنې لیکلې دي. یوه پوښتنه هم د غلام سرور ده، دی وایي چې لوګر کې ستاسو د کار له پیلیدور او وروسته یو شمېر پروژې اجرا شوې دي. که د دغو پروژو په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
جناب سروش تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. همدارنګه بل مشرف علما د ولایتي شورا غړي وکیل ته هم عبدالعلي ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لوګر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو پوهنیز، کرنیز او یو د معدنونو او همدارنګه د جغرافیایي موقعیت له نظره یو ډیر مهم ستراتیژیک او د نه یوازې د کابل دروازه ده، بلکې حتی له هغو ولایتونو سره چې تاسو نومونه واخیستل هغې نه پرته له پاکستان سره هم یو وړوکی سرحد لري. د دې زه په لومړي سر کې مخکې چې پروژو ته راستم، مهمه زموږ لپاره د پروژو نه مخکې د ولس رضایت، د ولس ملاتړ او د حکومت او ولس ترمنځ هغه کوم واټن چې ویل کېږي موجود دی، یا 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 کیدای شي د معلوماتي خلل وجنه موجود وي په دغه باندې غواړم یو څه تماس ونیسم زمنګ لپاره له هر څه مخه زه غواړم د لوګر ولایت د شریف او مجاهد ولسنه او همدارنګ د ولایتي شورا د مدني ټولنې د بنسټونو او همدارنګ زما د دپنځوس کوم چې ادارې دي د دې ټولو کارکوونکو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم چې هر هغه څه چې موږ په دې ولایت کې کړي دي په دې کمه موده کې هغه ټول د همدغو ولسونو او همدغو ادارو او د همدغو مسؤلینو د زحمتونو او د دوی د منډو ترړو نتیجه ده. یعنې د دې یوازې زما له امله نه دي بلکې دا دغو ټولو په دې کې ونډه ده. که د دوی ملاتړ نه وای شاید موږ دا کارونه سرته نه وای رسولي. اما غواړم همدغه د غلام سرور خان پوښتنې ته راشه. موږ لومړی د ملي پیوستون یو سل اووه پنځوس پروژې چې تقریبا دوه سوه اووه دېرش میلیونو افغانیو په ارزښت کې دا مو ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د لوګر ولایت د ولس هغه اساسي اړتیا چې هغه د لوګر د پوهنتون موضوع وه هغه سیاسي ستونزه هم حل شوه، د ځمکې ستونزه هم حل شوه او څلور ودانیو عملي کار پیل شو چې دغه کار هم اوس دېرش فیصده بشپړ شوی دی. همدارنګه له کابل څخه لوګر ته د برېښنا د انتقال موضوع د هغوی د استملاک د هلته حتی دغه کابل کې د نهه پنځوس پایو چې کوم مشکل و په لوګر کې کوم مشکل و د استملاک کوم موضوع والا دغه نهایي شي. لوګر په العالم کې د برق دپاره د سبسټیشن عملي کار پیل کول چې څلور شپېته میګاواټه د برېښنا ظرفیت لري. یو تقریبا دولس ورځې مخکې د کابل لوګر د دوهم لین قرارداد د سړک هغه هم نهایي شو. د نایب امیرالله خان لوګری درې سوه بستریز روغتون چې تاسو پوهېږي دا د پاکستان د هېواد لخوا تمویل کېده، کله چې په موږ په کابینه کې دا موضوع مطرح کړه دغې لپاره کمیشن وټاکل شو. د مالي محترم وزیر هغه پاکستان ته سفر وکړ او بلاخره د هغې په نتیجه کې پاکستان سره دا توافق وشو چې هغه به د نایب امیرالله خان د درې سوه بستریز روغتون چې دا د همدغه تقریبا سیمه ییز بلخانه والم روغتون دی د دې دپاره به هغوی پنځه سوه څلور شپېته میلیونه پاکستاني کلدار د ساختماني کار دپاره چې هغه بشپړ کړي او څلور سوه اته پنځوس میلیونه پاکستاني کلدار به د هغوی د تجهیزاتو لپاره ورکړي. او په عین حال کې موږ د هماغه سبسټیشن نه تر شفخانی پورې د برېښنا مسؤلیت دا د افغانستان د مالیې وزارت او د افغانستان دولت پر غاړه باندې واخیست چې دا هم د لوګریانو لپاره یو ډېر ښه خبر دی. د دې تر څنګ د صنعتي پارک د ځمکې د انتقال موضوع وه چې هغه هم حل شوه. د صنعتي پارک چې کوم قراردادي وو هغه کار پیل کړ او په راتلونکي کې هغې دپاره د سبسټیشن د جوړولو موضوع هم د اوبو برېښنا وزارت سره تر بحث لاندې ده. بله موضوع د مس عینک کې تاسو پوهېږي چې د مس عینک په وړاندې باندې څلور اساسي ستونزې موجودې وې چې د امنیت ستونزه وه چې هغه موږ سل فیصد د امنیت لپاره وه د مس عینک دپاره شرایط برابر کړي دي. بله موضوع هلته د ماین پاکولو موضوع چې د ام بي سي د موسسې په مرسته باندې موږ د ماین پاکۍ ټوله ساحه په دغه څلوېښت کلونو کې یا دېرش کلونو کې چې هلته ماینګزاري شوې ده د مختلفو ډلو لخوا نه د جهاد وخت یا په داخلي جنګونو کې یا په نورو وختونو کې شوې ده هغه مو مکمل پاکه کړه. د پاکۍ د ماین پاکۍ سند یې ورته ورکړ او همدارنګه هلته د اتو کلو د استملاک موضوع چې خوشبختانه د معدن وزارت او د اراضي عمومي مستقل ریاست چې کوم وړاندیز کابینې ته کړی و هغه منظور شو. او بلدی تاریخي آثار خبره ولا چې دا هم بهانه کېدل چې تاریخي آثار وخت نشي کېندل وخت نشي. بل اخر غیر لپاره موږ د میوزیم لپاره په محمد هغه ولسوالۍ کې د ډیر بزمکم هم موږ تثبیت کړ او د دې د جوړولو لپاره د معدن وزارت پیسې هم تثبیت کړل. او د دې ترڅنګ موږ په صحیح بخشونو کې زموږ خدمات کله چې زلمای راغلم په څلوي ساعتونو کې دا دېرش فیصده اوس دا له دېرش فیصده نه پنځوس فیصده د زموږ صحي خدمات لوړ شوي دي. او همدارنګه زموږ مخابراتي پوښښ د پنځه کې فیصد نه پنځه اتیا فیصد ته لوړ شوي دي. زموږ ملي عواید په دې وخت کې څلرویشت فیصد زیات شوي دي، تقریبا یو سل درې څلوېښت میلیونه هدف و چې هغه یو سل اووه اویا میلیونه ته رسېدلی دی. او د دې تر څنګ نور د عامه کتابتون موضوع وله چې هغه بشپړ شوه، د لینکن ښوونیز مرکز اوس هم پکې مهم مرکز دی، د لینکن ښوونیز مرکز چې په انفارمیشن ټیکنالوژي او معلوماتي ټیکنالوژي په انټرنیټ هلته د انګریزي ژبې او کمپیوټر او نور مدیریتي زده کړې ورکول کېږي. دا هم تقریبا اوس عملا
ډېره مننه سلامت اوسئ فدای صاحب، سلامت
اوسئ. د ولایت په مقام کې مونږ یو شار دی، یو څلور شمېره شارکوډ فعال کړو ترڅو مونږ وغواړو چې د ولس هغه ستونزه مستقیما د والي له دفتر سره شریکه شي او هغوی ستونزو ته مونږ په وخت باندې رسیدګي وکړو. البته دا په انکشافي اړخ کې هغه عمده مسائل دي، نور واړو کوچني نور ډېر موضوعات چې نه غواړم پېژنې اوس
سما ډېره زیاته مننه. بلې، د امنیت په ارتباط به هم خبرې وکړو. یو شمېر اورېدونکو پوښتنې هم کړې دي، بیا به هیله وکړو له تاسو څخه چې لنډ لنډ ځوابونه ورکړئ. فکر کوم چې پوښتنې ډېرې دي د لوګر په ارتباط، او په دې هم له تاسو مننه چې د ښاغلي عبدالولي وکیل دنده مو اصلاح کړم. ما د ولایتي شورا رئیس معرفي کړ، ښاغلی وکیل ډېره موده د ولایتي شورا رئیس و، ما فکر کوم چې لا هم رئیس دی، لیکن په دې وروستي ځل چې انتخابات وشول د ولایتي شورا نوی رئیس ټاکل شوی دی. عبدالولي وکیل هم د ټلیفون له لارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. وکیل صاحب، یو اورېدونکی له تاسو څخه پوښتنه کړې ده، سمسور حبیبزي وایي تاسو د ولسمشر لخوا په یوه هیئت کې عزر ته تللي وي چې وضعیت یې ډېر خراب دی، که اورېدونکو ته د عزر په اړه معلومات ورکړي چې د څه لپاره تللي وي او کوم مشکلات مو حل کړل او یا مو وڅېړل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سروان صاحب، له تاسو نه د ازادي راډیو ټولو درنو کارکوونکو نه په ملي مسایلو باندې ولایت ولایت پروګرام کې خلک خواخوږو سره شریکوي او غږوي، او جناب محترم والي صاحب څخه چې یو کاري ظرفیت لري، یو ځوان والي ده او په لوګر کې تر دې پراتک سره واقعا څه مثبت تغیرات واضح راوړل کېږي. مننه کوم چې په دې پروګرام کې د لوګر د خلکو په خدمت کې یاستئ. جناب نبیب صاحب ته درناوی کوم. جناب والی صاحب چې کله لوګر ته راغلی په خپل لومړي سل ورځني پلان کې چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په ټولو والیانو باندې د فشار راوړی دی چې باید په هر روبه کې دوی خپل پلان ورکړي او د هغې معلوماتونه ورکړي چې دوی له پلان سره سم اګره کې ځینې مشکلات ول چې په ډېر لسو کمې کې د اګرې لاره نه خلاصه شوې. د فدایي صاحب له راتګ سره نه تنها دا چې لاره خلاصه شوه، بلکې د اګرې د خاکی جبار نوی سرک چې افغانستان تاریخ کې یو نوی باب د زموږ لپاره د سرک پرانیستل شو، او د اذر مستقیم د کابل لارې له لوګر سره په داسې لنډ ادرس سره وتړل شو چې اوس د اذر خلک چپ له دې زمې څخه چې اوس د واورې په ادرس بند شوی ده او یو نس بس بیرته خلاصېږي په دوه ساعتو کې کولی شي کابل مرکز ته رسیدګي وکړي او له هغې نه د افغانستان په هره برخه کې دوی مشکلات حل کړي. د غیر ولس په داخله کلونو کې د افغانستان له مختلفو وزارتونو نه یو پروژه د بسازه یو د عمران هم نه لرله، چت د ملي پیوستونو پروژو څخه او د ملي امنیتي ځواکونو له حضور څخه چې په اګره کې و، مګر د اګره خلکو په ډېر غیرت سره له دې مشروع نظام څخه دفاع کوله. هماغه چې ولسمشر د یو زره پنځوسم حکم په اساس د کلو پراختیا وزیر د محترم فدایي صاحب په وړاندیز باندې چې دوی وړاندیز کړی چې د کابینې یو هیئت چې اګره ته ولاړ شي او په اګره کې د خلکو مشکلات واورېدل شي. خغل ایبرانی صاحب د اټو مشرک چې یو سره غلطه کوي او حضرت وایي چې بل اخره د اډر د خلکو وختنې راټول کړل او هغه یو در پنځو سم غنا حکم په اساس زراعت او بیاری فائدانه معرف کرکټ بورډ انرژي او بو ارګانې محل حج اوقاف ستره محکمه د معدن وزارت او د ساتامي او د کلو پراختیا وزارتونه موظف کړل تاسو اډر تلار چې په اډر کې عملاً د خپل پروژو او د خلکو د غوښتنو په برخه کې سروي وکړي، هغه ضرورتونه راټول کړي او په عملی ډول باندې د پنځه نوي کال په شروع کې په اډر کې عمرانی د ساختمان چارې شروع شي. دا یو اسمه ده په اډر کې یو پولیس د مکتوب په اساس د ولسمشر د حکم په اساس هیئت موږ سره په اډر کې حضور لري. د راته و بیاری وزارت درې لوی پروژې چې یو له هغو څخه عملا شروع شوی ده، د مالدارۍ او باغدارۍ چلپي پروژه، د ساتامې فایدامې معارف انرژي واب ورګنای محل حجر اوقاف او د چوار لسو وزارتونو ټول نمائندگان په اډر کې خپل پروژې سروې کړي، کلی په کلی د خلکو غوښتنې راټولې کړلې. د دې لپاره یو کمیټه د معینانو راکړې ده چې د کمیټې په راس کې محترم درانی صاحب او جناب والی صاحب او حضور دې کمیټې غړیتوب لرو، او بالاخره په دې باندې به انشاءالله په راتلونکي کال کې عملاً کار شروع کیږي. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، د حضرت په ولسوالۍ کې په خپل کاري سفر کې یم.
بله، ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. والی صاحب، یو اوریدونکي اسما بیبي په نامه د فیسبوک له لارې نه هم پوښتنې کړې دي، خو پنځه به در سره شریکې کړم. کلن لنډ ځواب ورکې. وایي د مس عینک کار ولې په ټپه درېدلی دی؟ وایي بل پوښتنه ده چې د ولایت تفریحي ځایونه ولې په بلند منزلو ودانیو بدل شوي دي؟ د کرومایټ معدنونه څخه ولې استفاده نه کیږي؟ او بل دا وایي چې د کرورونو ډالرو لرغوني آثار له عینک څخه څنګه ورک او نادرک شول؟ که فکر کوم چې دا څلور پوښتنې هم ډېرې دي، که هیرې مو نشي کلن لنډ ځواب ورکړي.
د مس عینک ما مخکې اشاره وکړه چې کوم کارونه پر موږ پورې تړاو درلودي، نو په ولایت پورې، ځکه دا یو ملي پروژه ده او د دې قرارداد چې دی دا په ملي کچه باندې کېږي. اما ټول هغه بهانې چې د مس عینک پر وړاندې باندې خنډونه جوړول، هغه موږ د ولایت په کچه باندې حل کړه. همدارنګه د کرومایټو او د معدنونو موضوع تاسو پوهېږي چې تر څو پورې چې بشپړ امنیت نه وي او ولس په دې اړه باندې هم پوره داخل نه کړو، زه فکر کوم د معدنونو نه او د کرومایټ او نور کومه معدنونه چې دي، د هغوی قرارداد ورکول دا به کله نا کله د دې پر ځای چې موږ ګټه وکړو سات په تاوان باندې بدل شي. تر دې نه چې د کرومایټ یو قرارداد اوس په محمد هغه کې هغه قرارداد ورکړی دی، هغه کې کار روان دی. اما د دې پر وړاندې بیا هم موږ د ولس مشارکت او د هغوی نظارت او د هغوی مالکیت موږ ته ډېر مهم دی. او بله موضوع د تفریحي پارکونو په اړه باندې چې کوم خبره ده، د انکشاف وړاندې باندې لویه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې موږ واحده احصایه نه لرو. یعنې یوازې په لوګر کې موږ په شپږ ډوله احصایو باندې پلانګزاري کیږي، او د دې تر څنګ مختلف پلانونه، ماستر پلان، منطقوي پلان، بیا د دې لپاره انکشافي پلان، ستراتیژیک پلان، مختلف پلانونه دي چې بالاخره د ښار جوړونې وزارت په دې باندې کار کوي چې یو واحد پلان هغه د ښارونو د جوړولو لپاره، یا د هر ښار یا هغه جغرافیایي موقعیت دپاره، د هغه اجتماعي او اقتصادي او د هغوی هغه څه منابع چې د هغوی په نظر کې نیولو سره یو پلان ورته جوړ کړي. سره له دې نه بیا هم موږ وتوانېدلو په لومړي ځل باندې چې منګا د یونیسو فلاپ سیمه کې تقریبا له 200 نه زیات د بزمکه کې هغه غصب شوی و. هغه منګا د محکمې په حکم باندې، محکمې د دولت په نفع باندې فیصله کړه، او دا یې له مستصرفینو نه راوګرځوله. ټول په ښار کې هغه لاري چې یا پارکونه چې هغه غیر قانوني توګه ورته کې دکانونه جوړ شوي وو یا نور مسایل، همدا اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم ښاروالۍ په دې کې کار کوي او دا لارې تصفیه کوي، پاکوي، تر څو چې موږ د ښار دپاره یو واضح عملي د شرایطو مطابق پلان ونه لرو. همیشه دغه د متصرفینو یا غاصبینو دپاره یو فرصت ورکوي تر څو هغه شنې ساحې، تفریحي ساحې، حتی نورې خدماتي ساحې هغه یا غصب کړي یا تر تصرف لاندې راولي. نو زمونږ بحث له ښاروالۍ او همدارنګه له ښار جوړونې وزارت سره او د مدیریت عمومي ادارې سره روان دی چې تر څو موږ د پلي عالم دپاره یو عملی داسې پلان جوړ کړو چې هم د ټول خلکو چې کوم موجود دي د هغوی ستونزې حل شوي، او هم له دې دخله اړخونو سره چې دا یو قوي همغږي موجوده وي، داسې
پیږي چې ټول هغه خدمات چې لازم دي هغه د پلان سره همزمان فایل شي. دسې نه شي چې نن یو سرک جوړ کو سبا د برېښنا په خاطر باندې هغه سرک بیرته موږ له منځه یو، یا نن د برېښنا لپاره سار پیل کو او بیا د اوبو رسولو لپاره موږ هغه بیا یو لښتی وښکو یا یو پل پلچک له منځه یوسو او بیا د اوبو لپاره پیسې نه لرو. موږ وکولای شول چې دغه همغږي ایجاب او خوشبختانه د پل عالم دپاره هم د حمل په میاشت کې به د اوبو رسولو شبکه چې کومه ده هغه هم منظور شوې ده او د هغې کار به معملا پیل شي، او دغه سطحي ساحې شنې ساحې تر د هغوی دپاره چې اوبه نه وي نور ټول لکه د برېښنا وزارت، د زراعت وزارت، د اراضۍ ریاست، د ښار جوړونې ریاست وزارت، د همدارنګه د خپله ښاروالۍ محلي ارګانونه دغه ټول خپل پلانونه په یو پلان کې را داخل نه کړي، همیشه د امکان شته چې تفریح یا نور ساحې
سلامت اوسئ
قرباني شي.
بله، یو دوه موضوعګانې نور یې پاته شوې. خیر، وروسته اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون را وکړي په 0909 203 540 او هم 0800 225 555. همداراز که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب، سلامت و سهیل کوم، زاینه خبری کوي زانه معرفي کوي.
د هرات ولایت نه.
مهرباني، د لوګر په ارتباط څه پوښتنه لري؟
بله، مې پوښتنه مې دا د وادي فاتح چې په لوګر کې هم دا د شتا کنه چې او بلم د منصور په دوانان هم ته دی دي کوم هغه رسول دی او کوم
صحیح. مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
السلام علیکم. سلامت
اوسئ. تکین صاحب، مهرباني کوئ. صحیح، ډیره مننه، مهرباني کوئ.
معرفي
رادیو، وعلیکم السلام.
زه تزل دین وګر دی ولایت سیمه پینات د سیټ د کلی او سبن دیمه.
مهرباني،
تاسو سوالي مخ کې وویل چې د عینات خلکو د پاره دا تو پروسه د سولو سره پروسه هغه څه ده دا من څه ده دا د موږ معلومات را د څو وخت دی دا چې او څه څه د خلکو د ورکې
صحیح. ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، بیا به ورشو مېلمنو ته. ځان معرفي کوي، آزادي راډیو ده، ولایت په ولایت پروګرام. سلامت اوسئ. لکم ځای خبرې کوي.
ډېره مننه ستاسو نشنې اوریدونکي. قلمیارم د کندهار ولایت غورک.
مهرباني قلمیار صاحب، د لوګر په ارتباط.
ډېره مننه ستاسو مېلمنو ته. ما د وادي ستاسو د پښتنه ده ایا چې راځم چې ولسوالۍ ته دا واوري د لارې باندې چې دوی ته تاسو سره وخت
زموږ
سره وایي چې په پښتنه نه تاغه چې لوګر کې روغتیا سیستم دی
صحیح
خلک د پاکستان ته د روغتیا سفاره نه دي او بل پښتنه نه ده چې
بس نو صحیح ده. ډېر پښتنې زیاتې شوې. یو اوریدونکی بل منتظر ده، خیر دوی ته به نوبت ورکو. بیا نو بس دی اوریدونکو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم. سلام تاسو ته ملمنو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
غزنی نه غزنی نه خبرې کوم تاسو.
مهرباني کوئ صاحب.
زه ملمنو سره ما دا خوشاله یم چې دا د لوګر په ولایت کې لکه یو په غزنی کې ګورو دا د ریشن په اړه مثلا دلته د خوشن په دالې قضایي ځانو کې کوم چې کار باندې د پیسو نه خلاص کیږي مثلا آیا د لوګر کې د فرایداري کارونو کې کوم چې خلکو کار باندې دلته د پیسو کار خلاص کیږي کوم د غزیر دوم دي مثلا د پیسو کار نه کیاله دلته قاضیان
سپیشل نه کوي. مننه، سلامت اوسئ. کور ودان، خوشاله اوسئ. کور ودان، کور ودان. لومړی به وکیل صاحب که تاسو په دی ورستي اوریدون کې په سرګندونه نظر سرګند کوي په لوګر کې وضعیت څنګه ده لکه دای چې وای چې په غزنی کې هغه سی وضعیت ته په لوګر کې ممداسې دی
الحمدلله زبر پټیر جرأت سره و نو دا خبره د افغانستان اسلامي جمهوریت ستر محکمه ته شده دي نظام درم سیرو کوم جوړې دوی ته جواب او معلومه ده چې زمون په قضایي ورګانونو کې د رشوت اخیستلو او ورکولو بده پدیده او شومه پدیده د افغانستان د نورو سیمو ساحو د قضایي ورګانونو په نسبت باندې په کلي ډول باندې فرق لري او زه به جرأت سره خبره وکم چې کاملا دا شتون نه لري لږ لږ مشکلات کوي هغه ماتم نه معلومه کې ځکه غایب نه لرو خو کله چې قانون فو محترم حلیم صاحب چې د سر محکمې نه رئیس وټاکل شو د لوګر د سناب خانه رئیس ښاغلی حمید نجیب محمد نجیب حمیدی غوښتل چې یو هیئت په ټول افغانستان کې ګمارلی وو چې په ټول افغانستان کې د ستر محاکمو غوري څه وضعیت ته بل اخره هیئت چې د خپل گزارش د افغانستان سرې محکمې عالي شورا ته وړاندې کړی وو چې عالي شورا یو مکتوب لوګر ته راغلی چې لس غوره قاضیان د افغانستان د سناب محاکمو ته وښایي معرفي کړي چې موږ د افغانستان په نورو محاکمو کې دا ځای په ځای کړو بیا یې په مکتوب کې دا خدله وچې د افغانستان په کچه باندې لوګر هغه ولایت ده چې په قضایي کچه کې د فساد کچه یا ستند لري او ستند لري په ډیره ټیټه اندازه باندې هغه وو چې د بلخ ولایت چې د قضایي بحث کې د فساد یو لوی مثال ورکړی د بلخ محکمې ته د لوګر څخه قاضي مارشي کړ او په خپل د لوګر د استناد محکمې ته هم د لوګر څخه خپل قاضي
واسه
د لوګر د محکمې یعنی محاکمې د رئیس په صفت باندې وګمار د لوګر د بچی په صفت باندې او داسې په لوګر کې دا وکړه هلته سیاسي او کلیوالي تجربه لرم د لوګر قضایي ارګانونه الحمدلله د افغانستان د نورو قضایي ارګانونو
سلامت اوسئ بله مننه سلامت اوسه وکیل صاحب کور ودان د دې لپاره چې پښتنې زیاتې دي زکه و بخښي چې تاسو په خبرو کې لويژم والی صاحب که تاسو د کوچانو په برخه کې دوی ته وایسي وخت ټاکل شوی و چې نه پېژم شپږ زره نمرې کوچانو ته ورفې شي بیا پیغه باندې جنجالو د کوچانو د حقوق په اړه دي اوریدونکو پښتنې ته ځواب وایس مې ربني
په لوګر کې ټول واړو غټ دراتیا قومونه په ځوان کې وی چې کوچیان هم څنګه چې نور قومونه حق لري هم درس دي هم حق لري او موږ د دې لپاره خو هم دلته په وختونه کې لیسه جوړ شوې ده په دوه وختونه کې په موږ کې نه څو تقریبا زده کوونکي درس وایي د غوی سره مختلف مرستې کېږي د زپېتونو په لوړولو کې تیار کلینیکونه ورته جوړ شوي دي د هغوی د مالدارۍ سره کافی مرستې زراعت له لوري کېږي اما په لوګر کې د ځمکو موضوع چې ده دا یوازې په کوچیانو پورې نه بلکې دا په مجموع کې یوه ستونزه ده چې په دولتي ځمکو باندې حتی کله کله د اشخاصو حتی د ادارو ترمنځ ځمکو باندې ستونزې موجودې دي حتی زه ویلی شم چې د ځمکو پر د انکشاف او بیا رغونې په وړاندې باندې حتی په د ناامنۍ د امنیت په وړاندې باندې لویه ستونزه هغه د ځمکو مافیا د مواد مخدر او مافیا او د وسلوالو مافیا چې دا یو خبیثه مثلث جوړوي چې دا واقعا یو زموږ دپاره هم په امنیتي ډګر کې هم په اقتصادي او هم په انکشافي حتی په حکومتدارۍ کې دا یو داسې مثلث دی چې زمونږ دغه خدمات له ستونزو سره مخامخوي او ولس د دې نه محروموي. په هر حال زمونږ ټول ادارات هغه که هر څوک وي چې د لوګر اوسېدونکی وي په لوګر کې وي او هلته هر یو پروژه ډیزاین کیږي هغه که د ځمکو ویش وي هغه که د په کاروالیو کې وي هغه که په نورو ساحو کې وي له دې نه به د کوچیانو په ګډون باندې ټول د لوګر
ډیره مننه. اوس که د امنیت موضوع ته راشو د امنیت په ارتباط یوه اوریدونکې پوښتنه وکړه چې وایي آیا په لوګر کې داعش فعالیت لري او که نه لري بل د طالبانو د مختلفو ډلو په ارتباط یې ویل چې کومه یوه یې زیات نفوذ لري په مجموع کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اصلا داعش اصلا په لوګر کې وجود نه لري اما زمونږ غواړم ځینې فاکتونه درته ووایم د امنیت په اړه باندې
منګه همیشه کوشش کوو امنیت په خلو روان دی ام اما موږ د دې لپاره کې چې بشپړ امنیت دی دا به مبالغه وي اما ورسره بلې ښه کېږي د مثال په توګه باندې سږ کال د تېر کال په نسبت باندې زموږ د خپلو امنیتي قواوو په تلفاتو کې 55% کمښت راغلی دی زمونږ امنیتی پرسونل لومړی چې مونږ رالو 9.8% مونږ کمبوتات لرل چې تشکیلات کم ول چې اوس مونږ ملي اردو ته 500 تنه یو ملي پولیس ته 1000 کسه میکاینات ته 390 کسه 121 سره محلي پولیسو ته جذب شوي دي چې دا د دې شاخص دی چې ولس د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ دی او دغه فیصدي له 9.8% دا 9% ته راښکته شو او همدارنګه په تېرو 9 میاشتو کې مونږ تقریبا زموږ امنیتي ځواکونو د ولس په همکارۍ باندې 1000 کیلوګرامه مخدره توکي چې قاچاق کېدل هغه نیولي دي یو قاچاقبر پکې مړ شوی دی او 10 تنه نورې ژوندي نیولي دي حتی تر دې پورې زه ویلی شم چې وکیل صاحب هم د هیات په سرکیت کې په ازرا کې دی تر څو هلته مونږ د ازرې شریف نجیب او واکن د سولې او د نظام طرفدار ولس دی هغوی ته د ځینو پروژو دپاره هلته تللی دی سروې کوي تر څو مونږ په راتلونکي کال کې وکولی شو هلته دا پروژې عملي کړو ازرا او همدارنګه نورې ولسوالۍ که مونږ وګورو که ممدغه ده که خوشي دی که مرکز دی زموږ د امنیتي ځواکونو تر شا د ولس ملاتړ ورځ تر بلې زیات شوی دی د هغوی همیشه تقدیر شوی دی دا هغه شاخصونه دي چې مونږ کولای شو ووایو چې امنیتي وضعیت بل هر وخت په نسبت باندې کم شوی دی مونږ که ټولو پیښو ته وګورو تقریبا مونږ د تېر کال د حمل ثور د 3 میاشتو لومړنیو او تر اوسه که مونږ وګورو تقریبا د پیښو په پیښو کې تقریبا زمونږ 80% زمونږ په پیښو کې کمښت راغلی دی په امنیتي پیښو البته د ماینونو ښخول او همدارنګه له کوچنیو ماشومانو نه استفاده کول د ښځو د چادریو نه استفاده کول د لونګیو نه استفاده کول دا داسې کارونه دي چې متاسفانه نه له اسلامي نه له انساني او نه له افغاني دود او فرهنګ سره برابر دي او نه د دغو درې واړو په ګټه باندې دي چې دا هغه څه دي چې مونږ د ولس په همکارۍ باندې هڅه کوو چې دغه مفاهیم ځکه مونږ د پکتي خلک زمونږ د منبر خلک زمونږ د حجرې خلک دا هغه درانه خلک دي چې متاسفانه د مخالفینو د دغو کړنو په نتیجه کې کله نا کله دوی هم له ستونزو سره مخامخ کېږي او زموږ به ټول هڅه دا وي ولس دغسې یو زمینه برابر کړو تر څو هغوی وکولای شي هم د وطن خدمت وکړي هم د خدای عبادت.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. که تاسې د کرومیټ ډبرو په ارتباط اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. که څه هم زموږ د اورېدونکي اسما پوښتنه کړې وه چې ولې ورڅخه استفاده نه کېږي، خو داسې خبرونه له ډېر وخته خپرېږي چې دا کرومیټ ډبرې په قاچاق پاکستان ته وړل کېږي.
ډېر زیاته مننه جناب سروان صاحب. کرومایټ د افغانستان په ځای کې نوم لري، بیا د افغانستان په کچه په خوست او لوګر کې خاص اهمیت لري. بلاخره په مقایسوي ډول باندې د لوګر کرومایټ د افغانستان خوست نه بیا وړاندې دي. په لوګر کې محمد اغا کرومایټ لو ادرس او غلي ولسوالۍ ده چې نوم جوړ باندې ویاړو. د افغانستان ملي سرمایه ده او د دې په حفظ او ساتنه کې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه ولایتي اداره خپل کار کوي په اخلاص سره، صداقت سره کار کوي چې قاچاق مخنیوی وشي. خو د یو واضح قانون او طرزالعمل نه شتون چې د کرومایټو د معدن د استخراج او د قرارداد په ورکړه کې شتون نه لري او په دې باندې لاکار روان ده. او د امچو امنیتي مسایلو باندې چې مخکې جناب والي صاحب او تاسې او دوستانو ورباندې بحث وکړو چې لوګر یو له هغو ولایتونو څخه ده چې مخالفین غواړي چې دا ولایت نه امنه وساتي او په اوبه خړې کې او مایان کې ونیسي. چې مثال دی راوړو چې قاچاق ته لار برابره شي د کرومایټ یا د موادو مخدر چې ترافیکي چرایي نه په استفادې شکل استفاده وکړي. دغه دلایل دي چې د کرومایټ په استخراج کې قانون بودن شتون نه لري. اما بیا هم یو قرارداد لکه مخکې چې جناب والي صاحب وویل چې قرارداد ورکول شوی دی، اما چارې لا نه دي تکمیل شوي. موږ په محمد اغه کې په مرکز پل عالم بابوس کې په خوشي کې او په ادره کې د ماده د کرومایتو غني زیرمې لرو. هماغه و چې د جلال صاحب ولسمشر د حکم په اساس د والي صاحب په وړاندیز او زمونږ په مشوره ادرې ولسوالۍ ته هم د معدن او د پټرولیم د وزارت نماینده راغی. په دې ادره کې چې کوم لوی کان دی د نورو کانونو په نسبت باندې هغه د کرومایتو دا یې سروې کړې، دا یې د هغه تخنیکي ارقام او معلومات ځان سره واخیستل تر څو کابل ته مراسله کړي او د دې د قانوني استخراج او قرارداد ورکولو لپاره یوه د حل لاره پیدا کړي تر څو د قاچاق په مخنیوي کې کار وشي. افغانستان کې ډېر ولایتونه د معدنونو کې قاچاق کېږي، چون لوګر مرکز هم ندي او پاکستان سره هم خلاصه پوله لري. نو زمونږ د معدنونو دښمنان نه غواړي چې دا معدنونه په قانوني شکل باندې استخراج شي او بالاخره د بین الدول قراردادونو په اساس باندې هغه د باندې ملک د ملک څخه د باندې صادر شي. هماغه د لوګر کې د کرومایتو د قاچاق لپاره هم له مرکز څخه باندې سیاسیون غویب کې خپلې ګټې لټوي او هم وسلوال مخالفین دواړه اوبه خړوي او مایان تینې سي خپلې ګټې کوي. خوشبختانه د نوي والي پر راتګ او د نوي ادارې د امنیتي ځواکونو امنیتي مسؤلینو پر راتګ سره د کرومایتو د قاچاق د مخنیوي لپاره دپیږي ګامونه اخیستل شوي دي. زه هیله لرم چې په جرأت سره ووایم چې څلور نوي کال به د نورو کلونو په نسبت باندې د کرومایتو د قاچاق کې کمه فیصدي ونهخلي.
ډیره زیاته مننه. اوس بیا هم اوریدونکو ته ورځو. درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د لوګر والی ښاغلی محمد حلیم فدایي او د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل زموږ میلمانه دي. د ټلیفون شمیرې د 0992235340 او بیا هم 0982255. اوریدونکو هم لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب، متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني لکم زه
د هلمند ولایت د بولان سیمه سیمه اړیکه نیولې عبدالروف باغرانه يم.
مهرباني باغرانه صاحب،
زه د مشران ته هیله لرم چې وطن کې او پر ولس باندې ډېر معنا د امنیت برابر کې او ډېر خراب ده.
بله، تاسو د لوګر په ارتباط څه معلومات لرئ؟ که د لوګر په ارتباط پوښتنه لرئ مهرباني.
یا د هلمند په برابر
نه، مننه، سلامت اوسئ. موږ ته د لوګر په ارتباط خبرې کوو. کله چې د هلمند نوبت راغی بیا تاسو ټلیفون وکئ. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ.
عبدالسلام سلطانی د ولایت لوګر اسم.
مهرباني سلطانی صاحب، اله پیله چې یو له لوګر څخه یو وردون کړو. مهرباني،
ما پیغام خدا شکایت خدا نظر خدا به جناب والی صاحب میرسونم.
مهرباني سلطانی صاحب، متاسفانه چې تلفون مقطع شو. خیر، بل اوریدونکو حمله رو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده ولایت په ولایت پروګرام دی. مهرباني او څژر. مهرباني کوي صاحب،
څنګه جوړه تیار په خیر
یا سلامت اوسئ. مهرباني لکم ده. نه متاسفانه چې مهرباني تاسو سره
څنګه
کې عملیات وسیز مر څنګه نه دي بازار باندې مر بازار. مننه، تاسو دې موضوع نه خارج خبري کوي. مننه کول ټول اوریدونکو کور ودان. متاسفانه چې دی لوګر پر ارتباط مو پښتني و نه کړي. نو کله چې د تاسو دی ولایت نوبت راغی په هغه وخت بیا د خپل ولایت پر ارتباط ټلیفون وکي. ازادي راډیو سره تماس ونیسه. خیر، اوس به بیرته ورشم ملمنو ته. ولی صاحب، یو پښتنه دی اسما بیبي دی لوګر دی مس عینک دی لرغونو آثار او ارتباط دا وای چې آثار ورکشوی دی د لوګر دی لرغونو آثار یو نندارتون خو په پراک کې هم جوړ شوی دی او ډیر لشه استقبال او ارکلی سره مخامخ شوی دی. آیا دا خبره هم حقیقت لري چې ځینې آثار ورکشوی دی؟
نه، د هیل د مس عینک آثار ورکشوی نه دی. تاسو خبره دي چې سمد مخ کې په خارج کې په په چک جمهوریت کې دیږي تاریخي آثار هغه ننداری ته هم کې خودل شول او دنی کابل کې دی د دې دوره کې چې راځي مثلا تر زور نه زیات تاریخي آثار مونږه انتقال کړی دی په محمد اغا کې مونږ ورته میوزیم د پاره ځمکه تخصیص کړې ده معدن وزارت میوزیم د پاره دی د دیوال او د ودانۍ وعده کړې ده ان شاء الله پس څنګه به دا همدلته را انتقالیږي البته په نورو ځایونو کې مونږ شکایتونه لرو په خروار کې مونږ په کافر کوټ کې همدارنګه په سجاون کې مونږ د دې ځینې راپورونه لرو چې متاسفانه وسلوال په ډېره نازون مردانه توګه باندې غواړي دغه ځینې آثار قاچاقي د دې لپاره هم مونږ خپل تدابیر نیولي دي چې مخه یې ونیسو اما په هر حال دا یو ملي شتمنۍ ده دا په ټول ولس پورې تړاو لري دا یوازې د پولیس یا د حکومت دنده نه ده انشاءالله د لوګر ولس څنګه چې موږ سره په ټولو برنامو په تطبیق کې مرسته کړې او زه واقعا غواړم دغه هر څه لاسته راوړنه چې موږ لرو دا د لوګر شریف ولس ته د دې هغه امتیاز ورکړم ځکه د دوی له همکارۍ نه پرته موږ نه شوای کولای چې په لوګر کې هم د امنیت په برخه کې هم د انکشاف او د اقتصاد په برخه کې مکتب وکړو او دغه مکتبونه په دوی پورې تړاو لري او هیله مې ده چې دغو معدنونو
په ساتنه کې دوی هم له موږ سره مرسته وکړي. ډیره زیاته مننه. یو بل پوښتنه له تاسو څخه مخکې وشوه چې وای د مس عینک د سیمې اوسیدونکو ته به ځینې امتیازونه ورکول کیږي لکه ځمکه به ورکول کیږي. هغه خلک فکر کوم چې هغه خلکو ته اشاره ده چې بې ځای کیږي به نو دوی ته حکومت کوم امتیاز ورکوي او څه اسانتیا وي؟
او د میچاینات چې کوم آرټیکل دی د استملاک د پروسی د لپاره چې کوم وړاندیز موږ ریاست جمهوریت کړی وو هغه د معدنو د پټرولیم د وزیر صاحب او عمران کې د راځي د مستقل ریاست له خوانه چې کوم مشترک وړاندیز شوی وو د اټو کلو د استملاک خو اصل یو کلی انتقال شوی وو د متباقي پاتې دی په دې کې ولي کلی د کوز چیناره برج پای پاچی ګورګاب او امبرګه توپ کایو د شیسو تنګي قلا ولی ادم کله دا ټول هغه کلی دي چې دوی ته په د قانون مطابق او ان شاء الله په لوګر کې او تزمک اور کول کیږي بدر تزمک بوته کول کیږي او د دې ترڅنګ د دې لپاره دا هم یو بل امتیاز دی چې د میساینه کې دا اوس هم ډېرې کارکونکي چلته کار کوي که پیرداران دي او که نور غیر ماهر کارګران دي هغه اکثر دغو کلو دغه محمد عقیل ولسوالۍ دي اړوندو کلو نه مونږ هلته استخدام کړي دي په راتلونکي کې هم چې هر قرارداد کیږي په ټولو هغه قراردادونو کې که هغه د اکتشاف په برخه کې ورته ضرورت وي او که لهغه نه وروسته د استخراج په وخت ورته ضرورت وي مونږ به ټول زموږ لومړیتوب به دا وي چې که ماهر کارګر هم پیدا کیږي لاندې غسمینه به نیول کیږي او غیر ماهر خو په هر صورت یو ته اړتیا وي لاندې غسمینه به نیول کیږي.
ډیره زیاته مننه. وکیل صاحب مخکې یو اوریدون کې قلمیار څه فکر کوم چې د روغتیاي اسانتیاو په ارتباط پوښتنه درلوده چې په لوګر کې وضعیت څنګه دی؟ آیا الته هم خلک د معمولی ناروغۍ لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او که څنګه امکانات شته؟
مننه. افغانستان کې د صحت ستونزې دا په یو تجارت باندې له پاکستان ګاونډي هیواد سره او له هندوستان سره بدلې شوي دي. مثلا دولتي چارواکي چې په لږ عادي ناروغۍ اخته کیږي نو بیا خپلو مشرانو ته خپل لومړیو رهبري مشر تابو ته وړاندیز کوي چې زه هندوستان ته د چک لپاره ځم یا د دې لپاره ځم یا د دې لپاره ځم. دا مثلا عام طور باندې هغه کسان چې پاکستان سره یې تګ راتګ اسانه ده هغوی ته هم تقریبا یو بهانه ده. خو په مجموع کې غټي صحي ستونزې د افغانستان په کچه باندې چې په نورو ملکونو کې تداوي کیږي او معالجه کیږي مخصوصا په هندوستان او پاکستان کې په افغانستان کې امکانات نشته ده. په کلیواله کچه باندې څنګه د صحت په برخه کې زه چې یو ډاکټر یم مونگا یو رهنمو یا گایډلاین ورته لرو چې بی پی ایچ ایس ورته وای ای پی ایچ ایس وای ای پی ایچ ایس دی ولایت په کچه او د مرکز په کچه بی پی ایچ ایس دی ولایت لرو لسوالیو په کچه باندې هغه کار کیږي. دا سیستم د دنیا نه د دنیا نور صحیح سیستم نه کاتې شوی په افغانستان کې تطبیق کیږي. مثلا موږ یو مرکز صحي جامع لرو یا یو مرکز اساسي لرو، په اساسي کې خو استخدام د نرس په سبب باندې او د واکسیناتور او قابلیت په سبب اوس ډاکټر لري، او په مرکز صحي جامع کې په خو یو ډاکټر به اوس یو ډاکټر او یو زنانه ډاکټره چې ولادت ورکي او ځینې صحیح ولادي ناروغي کاور کی. دغه بي بي اچ اس اي پي اچ اس په افغانستان کې تطبیق کیږي. څنګه چې تاسو جناب سروان صاحب چې په هلمند کې یا په نور افغانستان کې مخصوصا په ګر کې خلک لسی څنګه سره مخ دي، هغه څنګه په صحیح بخش خدماتو کې نه بلکې د صحیح بخش په تمویل او ډونیشن کې ده. د مثال په ډول باندې د افغانستان نفوس چې د سی اس او یا د مرکزي اسرائیل خوانه په جرل سره دریا چې کال کې خپل سوي دا کاملا له اوسني نفوس سره فرق لري. د مثال په ډول باندې په اول من لوګر در خیاس کو لوګر دریا شهر څو لکه نفوس کو دل سوي دا په داسې حال کې چې لوګر کې یوازې صحیح خدمات په میاشتنی ریپورت کې چې کله صحت کې منګه غائب مدرکو لتنجمه او یادی معرفت نه موږ خپل ارقام او ډیټا اخلو. نو د لوګر نفوس چې کم یو مليون تر رسیدي منګه خدمات درې لکه کسانو لپاره کوم صحیح ډونر یا منګه نړیوال تم لیول کې هغه د سیسو پر ادرس موږ ته پیسې راکوي او موږ صحیح خدمات یو مليون کسانو لپاره په لوګر کې بیا په ټول افغانستان کې په مقایسې ډول باندې درک. نو ځکه صحیح خدمات څنګه چې د خلکو تخازاده څنګه چې صحیح ستوندې په افغانستان کې په نورو لرو پرتو ولایتو کې دي، په لوګر کې هم دغسې موږ سره لاس په ګریبان شي. دا ستونزه د دولت نه ده بلکې د دولت په تمویلولو ډونرانو پورې اړه لري چې هغه دا خبره کړه کنه ولې د سمتاسته د شیشو په اړه باندې د خدمات کومک د سره کوو. نو په کې اګه خروار یو له هغو دوه سوالو څخه دي چې د زمي په موسم کې د واورو پورې دل سره دوله چې ستوند سره مخ کیږي، اما دواره ام ادره خروار زایشګاوی یا د مور ماشوم لپاره کین کوم لري یا غول لپاره ډاکټران لري جراحان لري انستیزولوژ لري. خوشبختانه په حاضر کې د غادي ولسمشر د حکم په اساس او د جناب والی صاحب د زیات فشار په درس باندې هغه همکاري مو سی او استاد لري چې جراحان استخدام کړي او د زنانه ډاکټر لپاره همکار سره دا دلته د تیر ډاکټران کار کوي. په خروار کې هم همدغه چې تیبي ډاکټران سره کار کوي. په نور ول سوالو کې محمد آغا خوشی او پل علم او برکی بارک دی او برکی برکی منگه وخش جامع دو پندوس پیستری در شبخانه لرو پا لودین که منگه هم والتی او پندوس پیستری در شبخانه لرو پا مرکز که ولایتی روختون لرو ستون دی کورکی گی لوگر کابل تنیز دیده، اما دیر ستون دی پا خروار و پا آدو که وی چه مخ که تفسیره ما پی وکرل آغا با دی وزارت ستونزه نوی بلکې د نړیوالو همکارانو یا د کومکونکو شوادونو یا شبکو ادرس ته چې هغوی موږ ته کم کومک راکوي او خدمات د ډیرو خلکو لپاره عرضه کیږي. زه هیله لرم چې ولسمشر جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په صحي سکتور کې یو پروګرام په کار اچولی ده. هغه پروګرام داسې ده چې دا له ډونرانو سره د افغانستان د معارف ارقامو یا په احصایه باندې یو توافق ته رسیږي او د معارف د وزارت څخه مرکام دي چې هغه په عدالت باندې با چې افغانستان ته خدمات حمایت کیږي او تمویلږي په دې سره زه امید لرم چې ډېر ستونزې حل شي، مخصوصا په لوګر کې د نایب امین خان روغتون چې جناب والي صاحب په خپل لومړي تبصره کې په تبصره وکړه چې د پاکستان دوست اسلامي هیواد لخوا نه دا اته کال کېږي چې کار وسوي ده. څنګه یو سیاسي پروژه ده په افغانستان کې سیاسي تعدون بدون لري یا پاکستان کې راځي د پروژې آغاز او درېدل سره له سیاسي تحولات سره تړلي دي. هیله لرم چې د افغانستان د نوي حکومت رهبری چې جناب والي صاحب په تفسیر وکړه د پاکستان حکومت دې ته وعده وکړي چې دغه روغتون پاتې برخې چې ډېرې کمې برخې پاتې دي دا تمویل شي، په سر باندې ورسیږي، په اکمال ورسیږي. دغه روغتون بیا د سیمې په کچه باندې یو معیاري روغتون ده چې نه تنها موږ په کابل کې نه لرو بلکې په نږدې ګاونډ هېوادونو کې به هم نه وي. په دې سره به د لوګر د خلکو نه بلکې د ګرزونو او د افغانستان د خلکو مشکلات حل شي. خدای وکړي چې موږ صحي خدمات د افغانستان د نورو سکتورونو سره یو ځای نسبتا چې اوس په کوم حالت کې
لیک مخې ته ولاړ شي. بله ډیره مننه. یعنی ستاسو منظور دا چې اوس چې په نسبی ډول د دواړو هیوادونو اړیکې شې دي نو له دې فرصت باید استفاده وشي. ډیره زیاته مننه وکیل صاحب. ولی صاحب یو پښتنه دي زرین کوچی ده
د نیل لم جناب سروان صاحب مشکل دي توالي چت ور صحیح.
بله بله
دا دا پروژه ما معلومه ده ات کال زده ته دویمه دوره ور کال تک خلاصي کیه ما دا پروژه په اکمال نه رسیږي. دا د کابل اسلام آباد په اړیکو پورې اړه لري. د کابل او د اسلام آباد چراغونه لچ نه شي په پروژه کار کوي کلک سره ستې یا سر سي نه بالکل پټه پدري
پټه پدري
ولی صاحب یو مدګره سړی ده.
او هله ده چې والي صاحب
سیونه ولی ځاله وزیران سره کې نه ولی امید لرم چې مسله حل شي.
بله، نو هیله ده چې والی صاحب لا زیاته توجه ورته واړوي. والی صاحب، د زرین کوچی پښتنه د قسم تاسې دې موضوع ته اشاره هم وکړه، خو که لنډ ځواب بیا هم ورکړئ. دی وایي چې د کابل لوګر دوهم سړک به دقیقا کله پیل شي؟
قرارداد یې لاسلیک شوی دی. موږ غوښتل چې تېره پنجشنبه یې عملي کار پیل کړو، اما بیا هم کله ناکله د ځمکو مافیا دغسې اوازې خپروي چې ګواکې د سړک په اوږدو کې به د خلکو ځمکې نه استملاکېږي. بیا بالاخره موږ د ولس سره یو څه مقدماتي جلسې ونیولې تر څو هغه رښتینی معلومات دوی په وا کې وکړو چې په دې سړک کې چې څومره څومره ځمکې راځي او هغه شخصي وي، هغه به د استملاک د قانون مطابق استملاکېږي او ملت حق به په دولت نه خورو او د دولت حق به په ملت باندې نه خورو. دغه یو څه دغو مقدماتي جلسو او موبلایزیشن او دغه د خلکو انسجام او بسیج کول یو څه دا شاته وغورځوله. او د دې تر څنګ موږ غواړو چې د اوبو برېښنا د وزارت او همدارنګه د کابل د ولایت او بیا د مخابرات وزارت سره یو څه نوره هماهنګي وکړو چې فایبر نوري چې کوم لاین دوم تیریږي هغه هم زمان د دې سړک سره داسې ډیزاین کړي چې تر سړک لاندې رای نه شي، تر څو دغه سړک کار عملا انشاءالله زموږ پلان دی چې څومره زر کېدلی چې پیل کړو. موږ البته دا په دغه مقدماتي او همغږۍ چې د نورو وزارتونو سره موږ مخبه تړاو لري، خو په هر حال زموږ اراده دا ده چې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ باندې کار پیل کړو. پنجشنبه ونه شي نو د حمل د میاشتې نه به مخکې انشاءالله د دې کار عملا پیل کړي.
ډېره زیاته مننه د لوګر والي ښاغلی محمد حلیم فدایي او د ولایتي شورا غړي ډاکټر عبدالولي وکیل چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له اورېدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل او یا هم پوښتنې وکړئ. دا سړی راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې
سبقم دې تورې زلفې بیا را تړې شلې سبقم دې تورې زلفې بیا را تړې شلې سبقم دې تورې زلفې بیا را تړې شلې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت.